مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست 28مه نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هر کلی کوم پر روانه خبرونه کې مو بلوچ جلاوطن مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د بلوچستان د صوبای حکومت د نوی اعلان او ورسره د افغانستان د زابل او هلمند ولایت په اړه راپورونه او نور ګڼ شمېر راپورونه هم درته لرو په پای کې به ځانګړې او نزه خبرونه روښانه مستقبل هم واوري تر هر څه وړاندې تاسو پام د خبرونو په لور راګرځوم لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د بلوچستان صوبای حکومت ویلی دی چې د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي ټول بلوڅو مشرانو سره به د خبرو اترو لپاره پلاوی ورلیږي د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادولا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایی عملیات پیل کړي دي اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوڅ مشر براهم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکرات لپاره آمادګي ښولې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ پرم په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت ویل چې دوی له ډیره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوڅ مشران خبره اترو ته آماده کړي
دا ډیر مثبت پریکړه د زموږ ایالتي حکومت مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سولهیز بلوچستان غواړو موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي د نوابزاده ابراهیم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو
نوموړي زیاته کړې چې د ابراهیم داغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوڅ پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشرانو پکې شامل وي ابراهیم داغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوڅان خپلواکي پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي خو نوموړي په خپلو تازه سرګدونو کې ویلي چې کې د ګوند ملګري او بلوڅ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبري وسی نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي ابراهیم داغ بوکټي د وجل سوي سپینجری بلوڅ ملتپال مشر نواب اکبر خان بوکټیل مسیدی چې دا وخت په سویټزرلند هیواد کې ژوند کوي د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکی کړی او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي د دې ګوند مرستیالي مشري شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پر په اسلام آباد کې به خبري غونټه ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګر مرسته کړې ده خبري غونډه تر هغه وروسته وسوه کله چې و پاکستاني عدالت د هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ د دوه د خپلواک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت پاکستو تورن سوی دی لابل خو پرند پاکستان د پېټرولیم په خوانی وزیر عاصم حسین د اداري فساد ویبل مقدمه په خاطر عدالت ته حاضر سو دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي د افغانستان په زابل ولایت کې د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادولا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی د سیمو د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادولا د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولی دي د سیمې اوسیدونکو عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مارشال راډیو ته وویل
منصور دادولہ د ډیره وخت سره غلی دی چې میشته وو او سره ملګری وو اوس اختر محمد منصور اندازه 15 مرسیکلان سره وشتلی ډیر موټر دی اندازه د لښ کېږي چې د طالبان را وشتلی دی دغه علاقه مکمل اشغال کړی دی مسلمانان په ډوډۍ کې نه رسیږي دلته به څنګه روښانه سره ناشته موږ د تیښتې او د هجرت لار نه لرو
راپور نو وای چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو فرمان یا فتوا د هغو کسانو په ضد جهادي اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي بلخو د طالبان د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړي چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبان ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دي له بلې خوا د هلمند والي ویان د عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساکلا ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي ډېری هغه ساحې چې یا قدم نشینی شوی وی هغه تصفیه شوی دی یو څه د محدود ساحې پاتې دي چې په حالت د تصفیه کې دي ان شاء الله.
مساکله ولسوالۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ وسوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د ورسي راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه لمشاله ډیوس خوري. سربیا مقدونیا له اروپا اتحادیه غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملی پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچچ پرون په بیانا کې د کډوالو په اړه د اروپا اتحادیه او بالکان هیوادونو یوې غونډې د خبرو پر مهال اروپا اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان څه وخت جوړوي. تاسو مرته وایس چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخکې کړي، باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوس کې بیا وویل تر څو چې د مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل شوی، هیڅوک باید په دې وهم کې ونه اوسي چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د آسټریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګري هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارې کې له 60 څخه تر 50 پورې د کډوالو مړي موندل شوی دي چې څو ورځې وړاندې لمړ شوی و. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا د کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پولو ته د را رسیدونکو کډوالو شمیر 1,500,000 کسانو ته ورسېدی چې بے ساری دي. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل غونډې ته ویلي چې په یوې لارې کې تر 60 زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپایي اتحادیې لپاره یو خبرداری دی چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نوموړي زیاته کړ چې باید اروپایي اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او همغږي سره دا ستونزه هواره کړي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. استاسو پام د رواني خبرونی د ځینو مهمو راپورونو پر لور راګرځوم. د بلوچستان صوبای حکومت د بلوس بلتون غشتونکو مشر براهم داغ بوکټی لخوا مذاکرات د امادګۍ د خبري هرکلی کړی دي او ویلي دي چې ډیر ژر به د جلاوطن بلوچ مشران سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی ولیږي. دا
یو بہت بڑا مثبت فیصله ہے.
د افغان طالبان ترمنځ یو ځل بیا ژور اختلافات رامنځته سي او د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر منصور او منصور د عبدالله پلویانو یو بل ته کمینون نیولې دي. یو ځای استوګن په دی اړه وای
تختر محمد منصور اندازه 15 عمر شکلان شلوشتي دي ډیر مرشر دي دغه علاقه مکمل اشغال کړی ده مسلمانان په ډوډۍ پرنر شي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملتیا د هلمند د مساقله ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو لپاره هوایي همځکني عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر ځواک وای
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه د مساقله ولسوالۍ په عملیاتو باندې بوختي ډېرې هغه ساحې چې قدم نشینی شوی وي هغه تصفیه شوی دي.
نړیوال بانک د پاکستان د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 1.5 کروڑ ډالر منظوري ورکړې ده، خو د فاټا یو پارلماني غړي وایي چې حکومت باید نورې زیاتې مرستې وکړي ځکه دا بسنه نه کوي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې شلکم 200 اربع روپۍ د خرچه پر راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 اربع روپۍ.
او په ونیز خبرونه روشانه مستقبل کې دا ځل په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت لخوا د مکتب سکولونو پر بندولو بحث شوی دی. د سوات یو مدني فعال د دې ګام مخالفت کوي او وایي
سوات چې دی د پتیر تلهګری کې او په سیلاب کې د دې ځای تعلیم چې کم دی زیات ځپلې شوی دی. په دې حال کې درېنه سکولونه دا بندول د یو ډیر غټ زیاتې و.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو له مشال رادیو سره. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او اوس راځو خپل لمړي راپور ته. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر براهم داغ بوکټی د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي شولې. براهم داغ بوکټی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان خپلواکي پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د دې اعلان هرکلای وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوي د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تېرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوڅ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوڅ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوڅانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو، خو دا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوڅ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدی. او زه د افغانستان پر لور، د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان یو ځل بیا د طالبان ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې. ملا عبدالمنان له یوه نامعلوم ځای څخه د ټلیفون پر لیک ویلي چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د دې ترڅنګ له زابل ولایت څخه داسې راپورونه راغلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. په دې اړه نور حال له کندهار د زموږ خبریال محمد صادق رښتین راکوي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد مرور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړې چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخوانی مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د په کول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښیږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري وه. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم سره ویستلي دي، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتونو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کښې سره ناست یو. موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو، غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکابر واوري او د دوو په مابین کښې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
افغان چارواکي وایي چې د هلمند د مساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول. راپورونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په مساکله ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې بمباري کړې او ځینې مځکني ځواکونه یې هم د افغان امنیتي قواوو ملاتړ ته لېږلي دي. نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي.
د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لورې د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبې په شپه موساکله ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالۍ په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موساکله د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک هم تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساکله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قدم شینی شوې وې هغه تصفیه شوې دي.
په همدې حال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موساکله ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند ډګروال براین تریباس وویل د غوڅ ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موساکله کې په عملیاتو بوختي روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لورې د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پرله پسې بمي حملو د سولې لپاره هیلې کمزوري کړې دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موساکله او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي، بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي، باید د هغوی له لورې د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. نړیوال بانک د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالی لپاره د څه باندې 9 کروڑ ډالرو د مرستو منځوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوه مرحلو کې کډوال ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوه کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور حالي سمباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 500 قبایلی جنسو متاثره 1,00,000 او 40,000 کورنۍ سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپل علاقو ته واپسی کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 50,000 روپۍ ورکړي کیږي او په دویم مرحله کې به 40,000 هر میاشت 40,000 روپۍ ورکړي کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلی سیمو 3,00,000 او 40,000 متاثره کورنۍ مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلی سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلی سیمو کې د تحصیل په تبا د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړه د 500 میلیونه ډالرو منصوبې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچتولوي.
د کوم طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی اتیا ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه وشیدای کړی نو دا په اتر بو نکیږي دله چې کم از کم 100 ارب روپی نوري نه منظور شي 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نوري نه خود شي دا ناممکن ده.
د نړیوال بانک د خبر پانی په وینا چې کډوال لپاره د بحاله منصوبه د ماضی په تجربات او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړ شوی ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د شری ناروغي پر ضد د ولس ورزنی کمپاین دوام لري. په سیمه کې د رواني اګست میاشتې له 20 نیټې څخه شروع شوی دغه کمپاین به تر 30 نیټې پورې روان وي چې په لړ کې به تر 1,00,000 زیات ماشومان تستنی وهل کیږي. د روغتیا چارواکي وایي د دې کمپاین د پیلولو یو مهمه وجه دا ده چې په قبایلی سیمو او په ځانګړې توګه په کورم کې په ډیر لږ وخت کې د شری د ناروغي ډیر زیات پیش مخته راغلي دي. نور حال د تاریخ او رگزی په دې راپور کې واوري.
په کورما کې د خسرې ناروغۍ پر ضد 12 ورځنۍ مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشتې 16 منټې نه شروع شوې دغه مهم به د روانې میاشتې تر 10 منټې پورې جاری وي. په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر 10 کالو پورې 1,00,000 ماشومانو ته به د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي. په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه 2,00,000 ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وه حاله. دوهل پسما کې مهم د کامیابی لپاره 2-5 اویا ټیمان مقرر کړی دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. دا همل په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټکي هم ماشومان ته وهل کیږي.
پولیو ویکسین هم یې کوو دا شپږ میاشتې نه کم بچي ته کوم دي او ته کور کې صرف پولیو ویکسین ملويږي. شپږ میاشتې نه کوم زیاتی هغه تا او کیس ټیم یا سکولونو کې مدرسو کې پکلو کوڅو کې او ټریچ ټیم ته هغه ملکی کلی دا هغه اناونسمنت
دغه خبره په مهم کې اور سره د پولیټیکل انتظامی او تعلیم محکمې هم مرسته ترلاسه ده. ډاکټر عنایت الرحمن وایي د خسرې ناروغۍ چې زیاتره ونه تر 10 کالو پورې ماشومان متاثره کیږي په ټول نړۍ کې یو خطرناک ناروغي ده. دی وایي دغه مهم د شروع کېدو یو مهمه وجه دا ده چې په قبایلی سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغه ناروغۍ په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو. واضح دي چې په قبایلی سیمه کې د لاسو کالو پاس د خسرې ناروغۍ پر ضد دغه مهم کیږي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو دا
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخدري عناصر پکې موجود دي. د مقالې نوري برخي له ګلای ازاورو.
ډان رسپانه په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداري خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناء الله وایي چپا دغه صوبه کې مدرسې به له سغدریزو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلی چې خواو شاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانې د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپی وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 13,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سختدریزو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي، خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نورو صوبو پرتله یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي. ورسپانې لیکي چې په همدغه ورځ د سند حکومت دعوا وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروایي حکم ورکړی دی، خو د ورسپانې په خبره د دغه دعوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړي دي او که نه. ورسپانې لیکي چې د سند پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دی. ډان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړي توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینې سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سختدریزه عناصر موجود دي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي څېړونکو د یو ریپورت په حواله لیکي چې پاکستان په کال کې 40 اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاري وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمه برخه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې تر رسیدلې چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري، خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دي. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا 140 اټمي وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا 100 وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وايي پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سوکلونو کې ډېر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورانیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو هغه دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 کلونو پورې 350 اټمي وسلې جوړولې شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هیواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستي ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکه کړي او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو دا اندازه سم نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رد کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې پکاروي هغه یې جوړ کړي او هم دغه وجدا چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورسپانه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د سهار لسنیمې بجې سویس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز په لور راګرځوم. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر ابراهیم داغ بوکټی د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ پرم په کوټ کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ابراهیم داغ بوکټی په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشران پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. دا څنګه د منی دوی تر هغه وروسته کړي چې کله پاکستاني عدالت د هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د دغه حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ او ویل چې پر دوه دواړو د ملیون ډالرو د رشوت اخیستو تور دي. د افغانستان د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاختر محمد منصور او منصور دادله د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملاختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوتنه د ملا منصور دادله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دی ولسوالۍ تاسوولې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپل هلمند تللې دي. له بلې خوا د هلمند د والی ویان د مرزواک وایي چې د وسوال په ضد هوایي او ځکني عملیات دوام لري. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ویلي چې په یوه لاري کې تر شلو زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپای اتحادیه لپاره یو خبرداري دي چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. د مړو زیاته کړي چې باید اروپای اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او همغږي سره د کډوالو د راتګ ستونزه هواره کړي. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه او واوریدي. اوس وارسې دلی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراز زهیر د دغه هیواد کورنی ورسپانه لوستي او مهم ټکی ورڅخه راخست دي چې تاسو په امر سره ګرځوم.
نن د پیښور د خبريدونکو اج ورسپانه خپل ادارې کې وای د زیارت پورس د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوړ کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعہ د منځنی ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړې شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوی دا نو داشن بددی سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادریه وړه نیلی کی چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت ته دی خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولې شي. ادریه زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي نو په کار دي چې دواړه ملکونه یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نور هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادریه په پاکستان کې په اتای ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وايي اتایت له تر هغه غري زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کوي. د ادارې په وینا چې دی وی اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتای ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې ولس د روغتیا په ځای خپه تکلیفونو کې اخته کوي. ادریت ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د اتیت په زمره کې راځي. ادریا اخیری کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د اتیت د خاتمې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او دې لړکی د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حد ته اتایت نه خلاصون ومندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واسټریټ جرنال ورسپانی د بلوچ بلتون پالو د جلاوطن مشر براهم داغ بوکټي د ورستی څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي ویل دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر ورسره په تیر ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ مساکلا باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزا دا وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوز د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهم داغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تندې د 2010 کال راهیسې په سویټزرلند کې ژوند کوي، هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلوېخ بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوز مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانه په خبره د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د غوي د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغه تورونو انکار کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې زوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کله ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابی ترلاسه نشوه. موسی کله په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کیږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري وژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنوز واکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنگیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله د غشمیر دوه چنده و، خو بیا د غشمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه د غلطه په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای چارواکو ویلي چې د شام لپاره د امریکا نوې ټاکل سوې استازي په دیونې کې ماسکو، جنیوا او ریاست سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هڅې بلل سوي چې غواړي د شام د څلور کلنې شخړې د هواري لپاره یو سوله ییز حل لار ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې سنگړې استازي میشل راتني به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبه په ورځ نوموړی ریاست ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنیوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په ورستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 14مه نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکېچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په 14مه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شو چې په سوریه کې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکل لري شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګ د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو ټینګار کړی چې دا خبرې اترې دي د جنیوا د پروسې د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسی مخکې بیول روس لاغ له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان له واک څخه د بشر لسد په لری کولو سلان نشول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غل مشال رادیو خاوري افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګری په پرمختګ او د سولې د خبرو پاړه د ترکمنستان رول ارزښت ډک بلل دي. محمد اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمد دوف سره پرم په کابل کې په وګړه خبري غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا ګیس ترانزیت سوداګری او سولې په برخو کې له افغانستان سره ډیره مرسته کولای شي. بلغه د ترکمنستان ولسمشر شاغلی محمد اوفول چې افغانستان ته د صادراتي برېښنا اندازه 15 برابر نور هم زیات سی او هڅه بوسي چې د استنبول پروسې په قربتوب د افغان سولې له بهیر سره هم مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت شاله جلی دی چې تاسو یې ورته بولم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پروس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی ویل چې د غالیو بریښنا غازو پایپ لاین اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې دغه هیواد د غالۍ وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی هم درز ژمنه وکړه چې د بریښنا صادرات به 15 برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار وو. افغان ولسمشر ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د غازو د انتقال او هم پاکستان ته د بریښنا د لیک په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د غازو د انتقال پروژه ټاپي چې لس تر 12 میلیارد ډالر لګښت لري مهمه وبلله او ویل چې د ساختمان عملی کاري روان میلادي کال پیلېږي. خغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غوړي یو روښانه بیلګه ده چې افغانستان ترکمنستان د سیمایزو همکاریو ترمنځ کولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 243 کیلومتر ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو لاله لري افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارډ ډالر اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ دراغلی پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ لنډه قانون لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي د بریښنا د لیک د ورزشي اړیکو د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې لاسلیک وروسته ویل چې هیواد چمتو دی سولې افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. ښاغلی محمدوف وایي په خبرو کې موږ د افغانستان په وسنۍ وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تضمین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیرغولو کې ګډون کوي. د مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخله پرته دا کار کوي. خغلی محمدوف هم درز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له دیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په واسطه حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او سم تاسو پام د ځنګړي اونیز خبرونه روښانه مستقبل پر لور راګرځوم. د خبر پرتونغه سوي حکومت ویلي د تیر 14 راهیسی په جماعتونو او حجرو کې جوړ شوی د مکتب په نوم سکولونه به ختموي او ماشمان او استادان به نږدې پرایمری سکولونو ته استوي. خو د دې سبب بیلابیل سیاسي ګوندونو د دې فیصله مخالفت کړي او ویل دي چې تحریک انصاف په واکمنۍ کې سبای حکومت دی لولستره کړي هغه وادي پوره کړي چې انتخابات پر مهال ورسره د تعلیم د پرمختګ په لړ کې کړي وي. د دې هفته پر روښانه مستقبل کې پر دې موضوع د بیلابیل سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې شوې دي. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د پاکستان د آئین تر مخه د هیواد هر وګړي ته د صحت او تعلیم بنیادی سہولتونه رسول د ریاست ذمہواری ده او د اطلسم آئینی بدلون نفس د ذمہواری د مرکزی حکومت نه صوبایي حکومتونو ته منتقل شوه ده.
بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت د صوبه کې د تیرو سولسیزو راهیسې په جماعتونو کې قائم شوي د مکتب په نوم سکولونو د بندولو خبره هم کړې ده. په پښتونخوا کې یو زر مکتب سکولونه دي چې پکې خواوشا یو لاک ماشومان زده کړې کوي. که څه هم صوبایي حکومت دې لړکې ځینې وضاحت کړې خو بیا هم د سوات سیمې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یوه ټول ګوندیزه غونډه کړې او په حکومت یې ټینګار کړی چې نه یوازې دغه ارضي سکولونه دې مستقل کړي بلکې دې سیمه کې د نور سکولونه هم جوړ کړي. دغه ټول ګوندیزه غونډه د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی انویټیو یوت فورم رابللې وه. د یادې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال مشال ریډیو ته د دې مسلې په هکله وویل.
مدای په سواد کې باندې کړو په دغه درې نوې سکولونو کې تقریبا اتلس ماشومانو سبق دي. سواد چې دی دا په تیر ترهګری کې او په سیلاب کې د دې ځای تعلیم چې کوم دی زیات ځپلې شوی دی او څه تقریبا 500 سکولونو چې کوم دی دا په سیلاب کې او په ترهګری کې چې کوم دی نو په دې حال کې درې نوې سکولونه دا بندول او د دې ادغام په نور سکولونو کې کول د ما په خیال باندې یو ډېر غټ زیاتی و. کله چې ماشومان په 1 اگست باندې سکولونو ته لاړو نو د دوی هغه سکولون په خپل ځای باندې نو ماشومان چې دي نو دا ډېر زیات انتشار ښکار و. دوی د تیرو د دې وخته پورې دا ماشومان چې کوم دی دا په کور کې دي.
نوموړی وای چې د ټولې صوبې د وروسته پاتې ضلعو ماشومان د مکتب اسکولونو په بندېدو متاثره کیږي خو سواد په دې وروستیو کې د یو شمېر قدرتي او انساني افتونو سره مخ شوه. دلته زیاتره سیمو کې مکتب اسکولونه د ماشومانو د تعلیم یوازنۍ وسیله ده.
زه د مختلفو خلکو سره ملاو شوم چې خو په دې خبره باندې چې څنګه غرض ونه کو بیا دی مونږ یو دغه وکړو چې یو ریډیو کړل د ماشومانو په هغه کې څه تقریبا 2000 ماشومان یې سواغستل او دا 2000 ماشومان چې څنګه د خپل پلانونو سره راغلي او د مختلف سکولونو له شوات د بیلابیل سیمونه او د دوی یو ناروغ یو چې کوم چې تعلیم زمونږ حق ته زمونږ حق چې کوم دی دا مافلې په یو لسم اگست باندې مونږ دا ریډیو کړل په دې کې ماشومان دا مونږ چې را مونږ لري او بل مونږ لري جوړی نه کوم چې زمونږ سکولونه زین ماشومان په دې چې زمونږ ملګرو سکولونه شته خو زمونږ سکول نشته او کله چې مونږ دغه ریډیو کړل نو زمونږ د خبرې لک شانتي زور ونی او حکومت بیا هم زمونږ خبره په سنجیدګۍ باندې وانه غستله نو بیا په 15 اگست باندې مونږ د دې مسلې د حل کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس وکړو چې په هغه کې د مختلف سیاسي چې کمیټې دي ګوندونه دي دا غي مشرانو په هغه کې یو مونږ د صوبایي ډول مشر کینه ولې یو مونږ د ډیسټریکټ ډول مشر کینه ولې.
ډاکټر جواد اقبال وای د خپل سیاسي مشرتابه نړیر خوشاله دي چې د سیاسي اختلافاتو باوجود د ګنشمیر ګوندونو مشرانو په دې ټول ګوندي زغونډه کې ګډون وکړ او دا یې مهمه مسله وبلله. په دې غونډه کې ګډون کوونکې د سواد ضلع د پیپلز پارټي مشر سلیم خان په دې حق لمشال ریډیو ته وای
رسونه پولیټیکل پارټيانو هیزو تدران ام پی اس ام ان اس مشیران ابو تقریبا خبره متفق شو چې څنګه پاسرات نو بلکې د پاکستان په سره د مول په سره باندې د تعلیم له موږ ډېر زیات زور ورکو دا به خبر خلګي اصل دا مکتب سکولونه نو هغه چې کله د پی ټی آی ګورنمنت راغی هغه مکمل تور هغه سکولونه ختم کړل نو موږ په دې دا وی چې راتاسو مهرباني وکړئ د چا د سیاسي دغه مکووي دا زموږ د بچو د مستقبل خبره ده. نو ما په کې دا یو خبره وکړه چې د سیاسي دغه بل اثر پکار دا چې موږ د سلاخ قام باندې راهمو کو ځکه چې الله به موږ د خبره ته پوسکي.
پخوانی صوبایي وزیر او په سواد کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند امیر قاری محمود وای تحریک انصاف ګوند انتخاباتو پر مهال ویلی وو چې صحت او تعلیم ته به خاص توجه ورکوي خو تر دې دمه یې په دې برخو کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
نو واو چې د ملک څوک به تعلیم خلک پاتې نشي او هر ماشوم هر بچی چې نه یو ماشوم ته چې کم دی نه د تعلیم ورسېږي نو په دې خلبان چې په دې سواد کې او په دې صوبه کې مکتب سکولونو په دې ډیویژن کې خصوصا د سواد د یو غریزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېدا غو د پاره په خاني حکومتونو مکتب سکولونو کولاو کړو او هغه ته غو ته ډېر فائدہ و سکولونه لري په ټول کې یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم دا غو نه ډېر زیات ښه بهتر طریقې کوي ځکه دې موجوده حکومت مکتبونو باندې نو تاسو حکومت دا دعوی کوي چې موږ تعلیم عام کوو تعلیم لپاره بجټ ورکو بل څه چې کوم دا ماشوم یا یازي چې ته هوټل کې کار کوي صفائی کوي یازي چې د نه پلار کوڅو کې جاړو وي یا ډوکی راغونډي یا پلاستیک راغونډي یا خپل گزاره کوي نو تعلیم نه دا ماشومان پاتې شو.
هلته د قومي وطن پارټي مشر فضل الرحمن وای صوبایي حکومت اعلانات کوي خو په دې لړ کې منصوبه بندي نه لري او د بد مرغه همدغه ډول په دې صوبه کې د بیلابیلو ګوندونو حکومتونه راغلي چې د تعلیم په لړ کې یې داراز ارزي ګامونه پورته کړي دي.
مطلب سکول کوم خبره ده نو کوم هدف پورې چې د حکومت هغه دی نو هغه مونږ یې کړی دی چې کم سي کم په مکتب سکول کې دي د ډېر شو ماشومانو نه سوا ماشومانان دي او هغه ته دي په ښه طریقه تعلیم هم ورکړی کېږي اسې دي پیسه نه ضایع کېږي. بنیادی طور خبره دا ده چې هر ګورمنټ راځي او هغه تعلیم د عام کولو خبرې کوي د صحت متعلق خبرې کوي خو پابندي نه کېږي. زمونږ چې څومره پورې د دې خبرې تعلق دی نو مونږ د زمونږ د پارټۍ هم او زمونږ ټول دا موقف دی چې کم سي کم منصوبه بندي کول پکار دي او هغه منصوبه بندي د را روان شلو پینډیشتو کالو د پاره پکار دي. او زه په دې کې تاسو سره ساده کوم چې مثال در کوم چې په 94-95 کې دلته په منګوره ښار کې یو ډیګري کالج منظور شو. هغه ډیګري کالج هم په یو پرایویټ با دکانونو کې نن هم قائم دی او شل کاله پس هغه اوس په بلډینګ باندې کار روان دی. نو د افسوس خبره دا ده چې شل کاله مخکې د پاپولیشن کم حاله نن د پاپولیشن کم حال دی. نو په کار دا ده چې په دې دوران شلو د کالو دوران کې په منګوره ښار کې دوه درې نور کالجونه جوړ شوي او داسې د جنکو ماشومانو کالجونه جوړ شوي.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاوای د سکول د عمر هر ماشوم ته بنیادی تعلیم ورکول د حکومت آئینی زمواري ده او د اتلسم آئینی بدلون تر مخه دغه زمواري اوس صوبایي حکومت ته اوړېدلې ده.
زمونږ د ریاستر د آئین د اتلسم ترمن نرسټو آرټیکل انزریشتم ا دا باور ورته وایي چې دا د پزور باندې ویل شي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم الکانو جنہ کې دي هغه ته مفت او لازمی تعلیم ورکول دا د حکومت وخت دی د حکومت ذمہداری ده. زموږ په څو سره وایم چې د اتسم ترمن دوه نو وقف شو زموږ د ان پی د ورکې موږ په 2012 کې ډرافت لیجیسلیشن کړو ډرافت هم تیار کړو د قانون سازي هغه قانون سازي هغه ځات لا تر اوسه پروت دی. هغه کې ما تحریک هم پیش کړی دی اسمبلی په سیکرټریټ کې چې یاره حکومت کې د آرټیکل 25 لاندې د دې لپاره قانون سازي وکړي په سوات کې د تعلیمي شرایط چې دا 29% د جنکو تعلیمي شرایط چې دا 20% نن کم ده نو که د نوې اجازه ته وګورئ سوات خو خلک ګڼي چې تعلیمي لحاظ سره مخ کړي چې دا لا مخ کې 29% ده نو کم چې رسو علاقه وي دا نه پرسنټیج به خود به نن ډیر کمی.
نوموړی زیاتوي که صوبایي حکومت مکتب اسکولونه بغیر لس دلیل بندوي نو دا غیر قانوني ګام دی چې دوی به مخالفت کوي. په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې د صوبای حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې د مکتب سکولونو د بندش په حواله خبرې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې په دې حق له د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو نظرونه سدي.
په سواد کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په جماعتونو کې قائم شوی مکتب اسکولونو د بندش خلاف یو ټوله ګوندي ځوړنه کړی. د دې ګوند تنظیم د نوښتګر ځوانانو ټولنې آی وای او کړی وو. په دې ګوند کې ګډون کوونکو د قومي وطن پارټۍ یو مشر فضل الرحمن وای د لړکې دوی د صوبایي حکومت سره هر ډول همکارۍ ته تیار دي.
دا اوسنۍ ګورنمنت چې کمیټي هغې ګورنمنت نه ده یا خصوصا تحریک انصاف. نو د تحریک انصاف د مشهور خو خلکو ته دا غو چې مونږه تعلیم او د سیاست په معاملې کې به ډیر کار کوو او هغه وخت مونږه د سیاست نه بالا تر خبره کوله او مونږه دا خبره کوو چې هر کته سو خپل خبره کې تجربه نه لري نو د نور واغه خلکو نه تجربه والے چې کوم دی باندې کار کوي. نو اته د اعلاناتو نه
نه جوړېږي او هغه عمل چې دی هم هغه کامیابۍ طرف ته لاړ نه ځکه نانل چې کلاس روم نه وي استاد نه وي نو کته ډېر وایي چې زه ماشوم نه نباسم نو کم ځای ته نه نباسي نن اتلاس کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 او 300 ماشومانان ناسي دغه شان چې مکتب ماشوم پر پسې راولي ځکه مونږ د مکتب د ماشوم په دغه لحاظ نه کوو هغه استاد باندې ډېر ذمواري راوستی شي چې د هغه ماشوم چې کم دی هغه د کور کار کوي ولا نه هغه سبق وایي او هغه سبق دې موقع کړی شي چې هغه هغه شان ماحول ملويږي او کنه ملويږي
دا راز پخوانی صوبائی وزیر او په سواد کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګورن امیر قاری محمود وای صوبائی حکومت ته پکار دي چې پخوانی تعلیمی منصوبو د ختمولو پر ځای نوې منصوبې هم شروع کړي
موږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي یا د هغه لپاره چې مکتب سکولونه دي دا د پرانی سکولونو کې بدل کړی شي چې کوم دا هغه لپاره مناسب شپږ وو کمرې هغه ولا تیار کړی شي د لږ بلډینګ ورکړ شي دا رنګي کالجونو تنظیم دی شي هاي سکول لدی دلته کې نو هاي سکول لدی کوم ځای هاي اډوكيشن دي کی یره دا سور ما شومان تاسو د درو سلو زر خبره او خبره سلو زر نه دي بلکې یو له ډول زر په سواد کې داسې سټوډنټس طالب علم دي چې هغه کله د کالج ته ورسیږي لسم پاس کې نه را محروم پات کې د کالج نه پات کې ودا بیا یو خو په دې ملک کې روزګاری روزګار نشته او بل دا چې د بیتانی م پات شو نو مقصد مقاصد حل نشي دیو جنا مونږه دا حکومت نو مطالبه ده چې د دې د دې لپاره متبادل بندوبست وکړي چې کم دا تعویل لري خپل د عقل دي هغه اشرف تو کې عملی کار وکړي
حالتا د سواد د پیپلز پارټي مشر سلیم خان وای ټولګوندی ز غونډه کې په ډاګه ویلي ک صوبایي حکومت د تعلیم په حق له د دوی غوښتنې د پام نه غورځوي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي
بېلکو جی مونږه دا خبره وکړه چې سټینګ ګورنمنت زمونږ دا خبره ونه منله نو مونږ په هر فورم کې د دې په شوبه د خپل بچو د مستقبل لپاره په هر دګر کې ورپور مرګرتیا کو خوا کاغه په پروټیسټ په طریقه باندې کاغه د وزیر اعلی د سیکریټریټ مخې ته د وزیر اعظم په ریښت په ځوان د پاکستان پیپلس پارټي د حیثیت پرزیدنت سو زمو پارټي او زمو ورکر دا به مکمل تو حمایت کو چې زمونږ د بچی د تعلیم نه محروم پات نشي ځکه دا زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده ځکه کله چې بچی تعلیم ترلاسه شي زمونږ د ملک هغه مستقبل به روښانه شي ځکه کومګه دا وایي چې نن په سواد کې دا مسله نو دا مسله په بنیر کې هم ده دا په شنګل کې هم ده دا په پیښور کې هم ده نو موږ په کار راځي چې مونږ د ټولو سوبې په ستاسو باندې راغون شو او د دې خبرې یو حل او باسو
دا راز په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاوای چې دا مسله به په اسمبلی کې هم راپور تکوي او که حکومت په خپل فیصله غور و نه کړي نو بیا به په صوبایي کچا ټول ګوند دې غونډه راوبلي نو مولي د سواد د ټول ګوند دې غونډه د فیصله په اړه ویل
په دې ال پارټي کانفرنس کې موږ مشارکته او د سیاست نه بالا تر د سواد اډوكيشن په حواله سره مشارکته قرارداد موږ پاس کو چې دا کوم مکتب سکولونه دې دا دې حکومت ختمینا او پدراځینو کې پدرو کلو کې د اړې کنورټ کې ګورنمنټ سکولونو ته اول پرې ځمې بندوبسو کې چې دا سکولونه د هغه پرې دا جریوي سو کې چې پدرو کلو کې بل سکول نه روښوې نو موږ دا قرارداد منځور کړل او ما دا آل پارټیز کانفرنس سره وعده دو ته د پرلې کې کچ کې راغې او قرارداد د مو کوم چې حکومت دې لپاره متوالي دا خیال باندې ډېر بختور او ډېر ښه نیکمرغه تحریک شروع شوه دې
بلخوا هم په دغه ټولګوندی ز غونډه کې د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالمنیم خان هم ګډون کړی وو او په دې حق لمشال لري او توای
وزیر اعلی سره ملاو شوم او ابلو سره زما ټلیفوني خبره مو شو چې دا خو مسره دا بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشن عمر کړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکول ته نږدې شته مدله کرمټر یونیم کې وتشته نو هغه سکولونه به ختمو ځکه چې په حکومت باندې دا غم دی او بوجوم دی او هغه د غیب مجاهد دا استاد ډیر وخت مستفید کیدی شي او یا دا واړه معمولی نږدې سکول ته تېشي ګنټه نو بلکې یو کرمټر چې یونیم کې کم سکول نشي حکومت خپل اراده ان شاء الله بدله کړی دا او مکتب سکولونه باندې ختمه ان شاء الله
نو مولې زیاتوي چې صوبایي حکومت د مکتب سکولونو په اړه د ټولي صوبې لپاره یو شان پالیسی لري کارپوهان وای په کار دي چې د تعلیم او صحت په حواله ټول سیاسي ګوندونه مدني ټولنه علما قامي مشران او عام ولس یو خپل شي او په حکومت وخت باندې فشار واچوي چې په دې کې هیڅ ډول نیمګړتیا پاتې نشي دا راز به ملک او قام د پرمختګ په لار روانيږي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.